یا هم اکثریت مکتبونو کې ماشومان تشنابونو ته لاسرسی نه لري، او یا هم دا چې د ماشومانو صحي حالت ته ډېر زیات توجه نه کیږي، رواني حالت ته، رواني او فزیکی حالت ته توجه نه کیږي. یعنی په هر صنف کې مثلا که موږ په نظر کې ونیسو، شاګردان دومره زیات وي چې استادان نسي کوای په اسانه توګه ټولو ماشومانو وضعیت ته لاسرسی پیدا کړي، او د هغوی مشکلات واوري، او د هغوی د مشکلاتو د حل لپاره لارې چارې پیدا کړي. چې دغه اساسي مشکلات زموږ مکتبونو کې او زموږ د ښوونې او روزنې په بهیر کې اوس هم وجود لري. او بل اساسي مشکل یې دا ده چې اکثریت د نامنی په اساس باندې ورځ په ورځ د ماشومانو لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته کمیږي، چې دا هم یو اساسي مشکل ګڼل کیږي.
ډېره مننه اګروال صاحب. دا مهال څومره افغان ماشومان ښوونځي ته لاسرسی لري او څومره لاسرسی نه لري؟
باید وایو چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د یو تحقیق په اساس باندې چې په 1994 او 1995 کال کې ترسره شوی دی، اته د 10% ماشومان مکتبونو ته د تلو لاسرسی نه لري. اوس هم لبندې مرغه چې لدی اته 10% نه په اکثریت انجینری دي. یعنی اوس هم په عمومه توګه باندې ماشومان ډېر کم لاسرسی لري د ښوونې او روزنې حق ته، اما بیا په خاصه توګه باندې انجینری له دې حق نه په غټه کچه باندې یا په ډېرې کچه باندې محروم دي.
اګروال صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له هم ګڼ شمېر ماشومان ښوونځیو ته لاسرسی نه لري. ماشومانو ته د ښوونځیو نه لاسرسی یا نه تک پر ټولنه باندې څومره منفي تاثیرات لري؟
باید وایم چې بلا شکه بې سوادي په هر ټولنه کې د ټولنې ټول افراد ته یو ډیر اساسي ګواښ بلل کیږي، په خاصه توګه ماشومان ته یو اساسي ګواښ بلل کیږي. لکه څنګه چې موږ وایو، هغه ماشومان چې نن خپل اولادونو سره په بدر او یباندی رفتار کوي، هغه ماشومان دي چې د تعلیم تربیه یا د ښوونې او روزنې له حق نه محروم شوی ول په خپل وخت کې، او بیا هم د ماشومانو نه لاسرسی د ښوونې او روزنې حق ته ډیر زیات اساسي مشکلات ماشومانو ته منځ ته راوړي، چې هغه د دوی په نننی ژوند او هم په راتلونکي ژوند باندې ډیر زیات بد اغیز لري. د نمونې په توګه زکوای سم وایم چې اکثریت ماشومان چې ښوونې او روزنې حق ته لاسرسی نه لري، یا هم د قاچاقبرانو له ټولنو سره یو ځای کیږي، یا هم له هغو نه مافیایي بانډونو سره یو ځای کیږي، چې دا د دوی په راتلونکي باندې ډېر منفي اغیزه لري. او یا هم یو ډیر اساسي او منفي اغیزه دا ده چې دوی د نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. یعنی پرته له دې چې دوی قانوني سنونه خپل پر کې، نظامی صفوفو سره یو ځای کیږي. لکه څنګه چې موږ یو سروې کمیسیون کړی ول چې له 1500 ماشومان سره چیرته چې مصاحبه شوی ول، د 1500 ماشومانونه 50 داسې ماشومان وو چې هغه نظامی صفوفو، چې هغوی په نظامی صفوفو کې کار کول، چې له دې جملې نه 30% د هغوی نه د فامیلی فشار په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، ولس فیصد د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، 40% د کارموندنې په اساس باندې له دې صفوفو سره یو ځای شوي ولو، او اکثریت په دې کې دغه اکثریت چې موږ په دې اړه بحث وکړو، نیمه یې په رسمي توګه د دولتي نهادو لخوا نه معذف شوی ولو او ګمارل شوی ولو، اکثریت یې د خصوصي افرادو لخوا مسله شوی وو، او اکثریت حتی نه پوهېدل چې دوی ته سلا چا په لاس کې ورکړې ده چې دوی په جنګو کې داخل شي، چې دا هغه ناوړه اغیزې دي چې د ماشومانو د ښوونې او روزنې حق ته نه لاسرسی رامنځته کوي.
ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ځوان
آزادي
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګوله وخت درشي.
پوهنه
زموږ موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل ځای وانه یا په دالا سواله
وو باندې لرو، موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې بس
کړی شي وکړه چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاس تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګروال صاحب کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي چې شوونځي ته د ماشومانو د نه لاسرسي عوامل څه دي؟
باید وایو چې د ماشومانو د نه لاسرسي اساسي عوامل شوونځي ته دوه عوامل دي. اول دا چې نامني یو ډیر لوی او اساسي عامل شمیرل کیږي، ځکه چې په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دي هغه ته مکتبونه اکثرا تړل شوي دي او د هغه ماشومان هیڅ خوانې ته او یا روزنې ته او یا هم ښوونځیو ته د تللو لاسرسي نه لري. او دوهم اساسي عامل یې فقر او اقتصادي مشکلات دي چې اکثریت ماشومان د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې نسي کوی چې مکتبونو ته لاړ سي. یعنې اکثریت ماشومان یا هم مجبور دي چې کار وکړي یا هم اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي چې دوی نسي کوی، د دوی فامیلونه نسي کوی د دوی ښوونه او روزنه حمایت کړي، او یا هم مخکې له وخته ودونه دي چې دا اکثر د دې سبب کیږي چې دوی ونسي کوی چې خپل تعلیم تربیه ته ادامه ورکړي.
ډېر مننه ګروال صاحب. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه خصوصا د ماشومانو په اړه څه ویل شوي دي؟
باید وایو چې په اول په ملي قوانینو کې که موږ اشاره ورته وکړو، د افغانستان د اساسي قانون در څلوېښتمه ماده په دې اړه وایي چې تعلیم او تربیه د افغانستان د اتباعو حق دی او دولت ملزم ده چې ټولو اتباعو ته د لسانس تر دورې پورې په تعلیمي موسسو کې د په وړیا توګه د تعلیم تربیه د حق تعلیم تربیه حق مساعد کړي. او نو د دې په اساس باندې دولت مکلف ده چې ماشومانو ته د ښوونې او روزنې د حق څخه مستفیدو هغه زمینه برابر کړي. او د افغانستان د اساسي قانون نه څلوېښتمه ماده بیا هم صراحت لري او وایي چې د ماشومانو اجباري کار منع دی په افغانستان کې. یعنې هیڅ څوک نسي کوی چې ماشومان دې ته اړ کړي او مجبور کړي چې په تحمیلي توګه باندې کارونه وکړي او د هغې په ځای باندې باید ماشومان ښوونځیو ته ولاړ سي او درس وایي. او په همدې توګه د افغانستان د اساسي قانون 45 ماده وایي د فامیلونو د حمایت په اړه باندې صراحت لري، یعنې دا چې باید فامیلونه تر دې حده حمایت سي چې هغه وکوای سي چې ښه او سالم ماشومان ټولنې ته وړاندې کړي. او په نړیوال معیارونو کې که موږ په نظر کې ونیسو، د مدني او سیاسي حقوقو میثاق په څلورمه ماده کې او په اتلسم بند کې راغلی دی چې ټول ماشومان حق لري چې په وړیا توګه له تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
ډېر مننه ګروال صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه د ماشومانو د سالمې تعلیم او تربیې معیارونه څه دي که په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ؟
ماشومانو د سالم تربیې معیارو په حق لکه مونږ وایو، چې سالمه تعلیم تربیه هغه تعلیم تربیه ده چې له انسانانو نه یو سالم شخصیت منځ ته راوړي. یعنی په هر انسان کې د هغه په وجود کې هغه سالم شخصیت چې ده هغه وروزوي، او هر انسان کې او هر انسان ته دا توانایي ورکړي چې هغه هم خپل ځان ته احترام وکړي او هم خپل نورو ته په ټولنه کې احترام وکړي، هم خپل ځان سره مینه ولري او هم نورو انسانانو سره په ټولنه کې مینه ولري او صلح دوسته انسانانو اوسيږي. یعنی هغه تعلیم و تربیه یا هغه ښوونه او روزنه چې ماشومان له بدې لارې نه منع کړي او هغوی نه نیک انسانان او داسې انسانان منځته راوړي چې هغه د ټولنې په درد وخوړل سي، هغې ته موږ کوی سو چې معیاري تعلیم تربیه ووایي.
ډېره مننه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کله چې ماشوم پیدا کیږي، له پیدایښت وروسته چې کوم تر ټولو زیات غږوري هغه د خپل مور وي، او که وایو چې لومړنۍ سندرې اوري هغه هم د مور له خولې اوري، نو مبالغه به مون نه وي کړي. دغه لومړنۍ سندرې د ماشومانو لپاره د میندو سندرې دي. هر مور د خپل ماشوم د ویده کېدا او یا هم د خوشالتیا په پارزینی سندرې وایي. پرونه ماشومان ته د میندو د سندرو په اړه ځانګړي کړی ده.
الله لالو لالو ای زما د زړه ارزو زدې جار شم د لاسو شللو لالو لالو مور دستای په نغمو ټپوي دی په اوګو نازوي دی په بوسو درته وای الله ای زما د زړه ارزو شللو لالو لالو دا هغه الفاظ دي چې د پښتني ټولنې هر وګړی ورسره آشنایی لري او کله چې دغه الفاظ اوري حتمی ده چې خپل مور به ورته یادېږي. میندې د خپل ماشومانو د آرامولو لپاره یو شمیر منظومې سندرې وایي او د دغو سندرو د ویلو عمومي سبک یو مګر په فردي لحاظ توپیر لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ سلاکار اکاډمیسون سلیمان لایق وایي چې فولکلوریک معنوي توکي د انسان له پیدایښت سره سم رامنځته شوي دي، نو له دې امله د دغو سندرو د رامنځته کېدا ټاکلی تاریخ نشو په نښه کولی.
یا د بې خوبۍ او نورو علتونو ورته پیدا شي، یا وځورول سي یا ژوبل سي، هغوی ډېره نارامي کوي، ژاړي، او دا ژړا کله کله په ځینو اطفالو کې کوي، د لاسا نه کوي او راوی نه ګرځوي، تجاویز ونه نیسي، په ساعتونو دوام کوي. ما په خپله مې یو لور درلوده، وزیرو ښاده یې بې تحصیل وکړ او ژورنالیزم معلمه سوه، خود ډېره نارامه وه او په ما ډېره ګرانه وه، ډېر یو ټیپیک طفل و. ته نیمو شپو به یې ژړه، او مور یې البته هغې ته للو نه ویله. په اصطلاح فکر یې کوم چې دا به داسې یو شی چې له د یو عقب ماندګۍ یا د وروسته پاتې والي نښه به یې د کلي ښځې کوي.
ښاغلی لایق وایي څومره قوت چې په للو للو کې پروت دی، ښایي د ټولې نړۍ د تخلیقي ادبیاتو په سلګونو ژانرونو کې هم نه وي موجود. دا چې ماشوم ولې له للو للو نه متاثره کیږي، دا پوښتنه هم سلیمان لایق ځوابوي.
که تاسې اطفال لیدلي، دوی له دې ریتمیکو موزیکل کلماتو سره ډېره علاقه لري. حتی ډېر اطفال دي چې کله یې په جای کې واچوي سر خوځوي، لیکن هغه د یو وزن، د یو ریتم، د یو نظم په چوکاټ کې. په دې لحاظ اطفال چې ژبه نه لري او لا وسیع کمیونیکیشن مفاهمه له پلار و مور سره نه شي کولی، دغه ریتمیک او دا منظم اوازونه چې اکثره للو د هغه تابع ده، دا دوی ته یو نوه رواني آرامش ورکوي. یعنی د دوی له طبیعت سره او د دوی له هغه طفلانه ابتدایي غوښتنو سره چې